السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوه دی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې واته سو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سنورو برخه په اړه ریپورتونه ووره 19 پروګرامونه ټولنه او سخت دیسی او د سولې په لور خبرونه هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زمو همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی تمه ده د خیبر پختونخوا د کابینې اعلان کړل شوی وزیران د خپل عہدو نن سوګن پورته کړی د خیبر پختونخوا په کره کې په انډس های وی په یو ترافیکی حادثه کې 15 تنه مړه شوی دي او ایران د انصاف له نړیوال عدالت نه غوښتنه کوي چې امریکا ته په ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو حکم ورکړي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صوبائی کابینه اعلان کړ چې په کله سو وزیران او 15 مشران شامل دي نن د وزیر اعلی هاوس نه جاری کړل شوی بیان وای په نوې کابینه کې د تعلیم په خوانی وزیر عاطف خان د سیاحت او سینیئر وزیر ورکل شوی دارا شاهرام خان ترکی د مقامی حکومتونو وزیر تیمور سلیم جګړه د خزانه وزیر اشتیاق اورمړ د زنګلاتو سلطان خان د قانون وزیر او هشام انعام الله د صحت وزیر دې تمده چې نوې کابینه باندې د قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی په لاس تخپل عہدو سوګند پورته کړی په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د ولسمشر لپاره په متفقه امیدوار سلا کېدل کې ناکام شوې دي د خالی پورس په مری کې اپوزیشن ګوندونو له یوې غونډې وروسته ویلي وو د اتوار پورس په خپل متفقه امیدوار اعلان کړی خو پکې بریالي نشول په دې حق لا په اپوزیشن کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکر بیگا مشال ریډیو ته وویل پیپلز ګوند وای اعتزاز احسن یې د ولسمشر امیدوار نومولی او د مسلم لیگ نواز ګوند په شمول ټول اپوزیشن ګوندونه د ملاتړ وکړي خو مسلم لیگ نواز ګوند یې ورسره نه مني بلخوا واکمن تحریک انصاف د سپتمبر 14 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډاکټر عارف الوی خپل امیدوار ټاکلی دی د پاکستان پوځ وای د میران شاه د احتجاجونو او پرلت وروسته د پوځي افسر د کورټ مارشل د فیصلې خبرونه ناسم دي د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې وویل دغه پیښې د تحقیقاتو فیصله یې کړې ده خو نوموړي دا رد کړی چې ګینې پوځ اسوک وجلی او یا یې هم اژوبل کړی دي پرون په میران شاه کې وروسته له هغې احتجاجي پرلت ختم شو چې د چارواکو په وینا د احتجاج کوونکو سره یې مذاکرات بریالي شول دین اپس له شمالي وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړي محسن داور په خپل ټوئیټر پیغام کې وویل چې د کامیاب مذاکراتو نه پس یې د میرام شاه پرلت زندول او د دوی ټوله مطالبه منل شوې دي په شمالي وزیرستان کې د زیارت پورست یو ریموټ کنټرول بمی برید نه پس تنیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره د جمعې پورست ځای خلکو مظاهره کوله چې ولکېږي په وس پرې ډزې وکړي او پکې یو تن وجل شوی او خوشا لس نور ژوبل شوې دي خو په وس دا تورونه ردوي د خیبر پختونخوا په کره کې په انډس های وی په یو ترافیکی حادثه کې 15 تنه مړه شوه دي د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن سهار انډس های وی باندې کرک سیمه کې کوستر او موټر جنگیدل چې پکې په موټر کې سپاره 15 واړه کسان مړه شوه دي چې پکې وخزه هم شامل ده د کرک د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال انچارج حبیب الله مشال ریډیو ته وویل
په دوه کې یو کس چې هغه د شمالي وزیرستان نه تعلق ستلو نور څلور چې یو د خزه سره کنا هغه د یو خندانو د افغانستانو د ګنډي چوکې د رهش پذیرو
پولیس وای حادثه د تیز رفتاری په نتیجه کې مخته راغلی د سواد قبل تانی اس ایچ او او اس ایچ او مجیب عالم مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په علی ګرام سیمه کې جان سید نومي یو تن خپل ښځه او لور په ډزو وجلی دي پولیس وایي د وژنې په تور یې دوه تنه گرفتار کړي او پلټنې روانې دي د علی ګرام ناظم سردار علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه د غیرت په نوم وژنه وه د سواد په مټه کې تېره ورځ هم یو تن خپل ښځه وجلی وه تاسو مشال ریډیو ته وګی. افغان چارواکو نن ویلي چې د تاجکستان یا روسیې جنگل وته کې د اتوار په ورځ د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د تاوتریخوالي له پیښېدو وروسته د افغانستان په تخار ولایت کې د دارکت په ولسوالۍ بمباري کړې ده. د تخار د والي ویان خلیل اسیر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د بمباري وروسته له هغې پیل شوه چې د تاجکستان د سرحدي ځواک دوه تنه له طالبانو سره پنخوتو کې وژل شول. اسیر ویلي دي اته نور وسوال طالبان په دې بمباري کې وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. وسوالو طالبانو هم د پیښې تایید کړې. ایران د انصاف له نړیوال عدالت غوښتنه کوي چې امریکا ته په ایران د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونو لرې کولو حکم وکړي. د ایران وکیلان به نن یاد عدالت ته دغه کیس وړاندې کوي او پکې به دا دلیل ورکوي چې دا بندیزونه د دوستۍ د هغه تړون خلاف ورزي ده چې د دواړو هیوادونو په 1955 کال کې لاسلیک کړی و. د لسګونو کلونو پخوانی دې تړون کې د امریکا او ایران ترمنځ پر دوستانه تعلقاتو، دوه اړخیزي سوداګرۍ، سرمایه کاری او د سفارتي اړیکو په منظم ساتلو ټینګار شوی دی. د دواړو هیوادونو تعلقات په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب وروسته خراب شول. ټاکل شوی ده چې امریکا سبا د انصاف په نړیوال عدالت کې د ایران د غوښتنې ته خپل رسمي ځواب ووایي. او بل خبر دا چې د سینیټر جان مکین په مړینه د پخوانی امریکایي ولسمشرانو، کانګرس تګړو او نړیوالو مشرانو لخوا د عقیدت پیرزونو وړاندې کولو لړۍ دوام لري. نوموړی په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړی، جنګي اتل او د ولسمشرۍ لپاره په یو وخت کې امیدوار هم پاتې شوی و چې د اګست په 15مه د یو اتیاو کالو په عمر کې د کینسر له وجې مړ شو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبی او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 122 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 252 روپۍ او 50 پیسې او په 153 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 138 روپۍ او 40 پیسې او په 140 روپۍ. یو درهم په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 50 پیسې او په 10 روپۍ او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 78 پیسې او په 1 روپۍ 70 پیسې. او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیاته درجه حرارت 24 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 26 او په کوټه کې 25 او 21 وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د خپلې 45 کسیزه کابینې د غړو نومونه اعلان کړي دي. په خبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره یو نرخصي له یوې ځایي ریډیو سره د خبرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار پیل کړی دی.
هر سړی غواړي چې ماته په عزت باندې ماته پیسې ملاوېږي، څوک نه غواړي. او ځینې زه خپل پروګرام کو ماته لږ آمدیم راځي. یو ښځه سړی پروګرام کولی شي نو خواجه سلام کولی شي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې خلک د غیر اعلانیه بجلی بندیدو له وجې مشکلات لري.
شیشه مو لګولې ده، 8500 باندې ده، 100 بیټرۍ شو ده، دم د کاله پوری نزی. بل دا شیشه بوله ته خامخا اخلي، پونه به اخلي، دا بل پونه به نور اخلي، نو مونږ ته سمجه اخه جوړه شو ده.
او نیس پروګرام ټولنه او سخت دریزه کې به واورې چې تعلیمي نصاب او سخت دریزه سره تړاو لري.
تعلیمی نصاب د ماشوم د انتظامی هم کوي. هغه تعلیمی نصاب که داسې وي چې هغه ته غلط تاریخ ښودل کېږي یا هغه ته د یو قام باره کې یا یو مذهب په باره کې دا ویل کېږي چې دا ټیک نه دی، نه صرف ټیک دی، نو دا خو بیا مسله.
د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لورم د خپرونې برخه ده. له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان بیګا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د خپلې 45 کسیزه کابینې د غړو نومونه اعلان کړل. په کابینه کې لس وزیران او د اعلی وزیر 45 سلاکاران شامل دي. تمنا د کابینې غړي نن د خیبر پښتونخوا د قائم مقام گورنر په لاس د خپلو سوکو سوګند پورته کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا یو سرکاری خبر پانی تر مخه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشوره دا اتوار په مخه دا صبح د نوې کابینې اعلان وکړو چې دا تعلیم پخوانی وزیر عاطف خان پکې سینیئر وزیر دی. دا خبر پانی تر مخه دا پختونخوا نوې کابینه کې لس وزیران او 15 د وزیر اعلی مشیران او سلاکار دي. په دا کابینه کې دا پیښور ندرې او دا سوات ندبه وزیران شامل دي. خو بیا د نوخان دیر ډیر اسمل خان مانسیری او چترال هیڅ نمائندگی پکې نشته. په نوې وزیرانو کې دا مردان محمد عاطف خان د سیاحت او سینیئر وزیر، دا ثوابینا شارام خان ترکه د مقامی حکومتونو او عبدالکریم خان د وزیر اعلی مشیر دی. دا پیښور نه تیمور سلیم جګړه د خزانه اشتیاق پرمر دا ځنګلات وزیر او کامران بنگش د انفارمیشن ټکنالوژي مشیر اخیسته شوی دی. دغه شان د سوات نه محب الله خان د کرکلی او امجد علی د معدنیات وزیر او د ملکن ایجنسی نه شکیل احمد خان د مالی وزیران اعلان شوی دی. دا صوبه د جنوبی ضلع نه د هشام انعام الله خان د صحت وزیر، د بنو نه ملک شام احمد او ضیاء الله بنگش د کوات نه د وزیر اعلی مشیران دي. دغه شان د هزارې ډویژن نه حاجی کلندر خان لودی د خوراک او د اکبر ایوب نمونه په نوې کابینه کې شامل دي. دا چار صدی نه سلطان خان د قانون وزیر ټاکل شوی دی. ویل کیږي چې د پښتونخوا نوی وزیران او مشیران به هم نن د قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی په لاس سوګند پورته کوي. یاد دی وی چې په دا کابینه کې د تیر حکومت نه وزیران او مشیران او شپږ نوی وزیران او مشیران اخیسته شوی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان په پارلیمان کې د حکومت اپوزیشن ډلې د هیواد د ولسمشر د څوکۍ لپاره د یو متفقه امیدوار په نوم نه دي سلا شوي. ټاکل شوي دغه انتخابات د راتلونکي ستمبر میاشت په 14 نیټه وشي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د متفقه امیدوار مخته نه راوړلو په صورت کې به اعتزاز احسن د پیپلز ګوند او عبدالقادر بلوچ د مسلم لیگ نون امیدوار رانوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان پیپلز ګوند اعتزاز احسان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره د کاندید په توګه وړاندې کړی دی، خو مسلم لیگ نون ګوند پرې اندېښنې ښودلې دي او وینا یې ده چې نوموړي د ګوند د مشرولۍ پر ضد په تیرو وختونو کې سخت بیانونه ورکړي دي. که پیپلز ګوند د اعتزاز احسان پر ځای پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یا رضا ربانی د صدر چوکۍ لپاره کاندید وټاکي نو حمایت به یې کوي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان تیر ماخوستن پاکستانی مطبوعاتو ته وویل کوشش یې دی چې صدارتي انتخاباتو لپاره اپوزیشن ګوندونه متفقه امیدوار وټاکي، خو پیپلز ګوند اعتزاز احسان نه علاوه بل کاندید نومولو ته تیار نه دی او مسلم لیگ نون د نوموړي په نوم نارضا کیږي. د حکومت مخالف ګوندونو د اتحاد یو غړي سینیټر عثمان کاکړ بیګا نا وخت مشال ریډیو ته وویل د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر خالی په ورځ په مری کې غونډه کړې وه چې پکې د مسلم لیگ نون ګوند د مشرانو ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند، متحد مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ګډون کړی وو. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ احسان اقبال خبریالانو ته وویل د نورو ګوندونو استازو شاباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته د اتوار په ورځ به د اپوزیشن د شریک امیدوار نوم اعلان کړي، خو په یاد ورځ د اپوزیشن ګوندونو د متفقه امیدوار نوم اعلان نه کړی شو. بل پلو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی د صدر چوکۍ لپاره خپل کاندید ټاکلی دی او یاد ګوند ادعا کړې چې صدر به هم د دوی راضي. د پاکستان موجوده صدر ممنون حسین د ولسمشرۍ موده د ستمبر په 8 نیټه سرته رسی او د نوي صدر ټاکنې لپاره به انتخابات په 4 ستمبر کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د تحریک انصاف د یو مخکخ اعظم سواتی په مشرۍ جوړ شوی یوې کمیټې ویلي د جولای 15 په انتخاباتو کې د موبایل فون له لارې د نتیجو لیږلو نظام RTS بندیدو د ټاکنو په نتیجو منفي اغیز نه دی کړی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې RTS ځکه بند کړل شو چې د تحریک انصاف ګوند په حق کې درغلی وشي، خو د تحریک انصاف د پلټونکي کمیټې مشر اعظم سواتی مشال ریډیو ته ویلي پلټنې ښایي چې د RTS د بندیدو په انتخاباتو کې له درغلې سره هیڅ تعلق نشته. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای 15 انتخاباتو د نتیجو پر وخت او زغر د ترلاسه کولو لپاره د موبایل یو اپلیکیشن جوړ کړی و چې په لنډو ټکو کې ورته RTS ویل کېږي. خو کله چې د جولای پر 15 د انتخاباتو بهیر پای ته ورسید او چې څنګه د ووټونو د شمیرلو سلسله پیل شوه، دا مهال دغه سیستم کار پرېښود. کله چې د ټاکنو نتیجې مخې ته راغلې، نو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او نورو ګوندونو تور پورې کړ چې دا سیستم ځکه بند کړل شو چې دا رنګه د تحریک انصاف په حق کې داندلی وکړل سي. خو د انتخاباتو کمیشن دریس خپل کړ چې RTS د تخنیکی ستونزې له وجې کار پرېښود. خو د پاکستان بل اداره نادرا چې دغه نظام چلولو چارې پر غاړه وي، وویل چې RTS خراب شوی نه دی بلکې بند کړل شوی وو. د دې تورونو د جاج اخیستو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان د سینیټر اعظم سواتی په مشرۍ کې د خپل ګوند یو پلټونکي کمیټې جوړ کړه چې هغه د شنبې پر ورځ خپلې پایلې له عمران خان سره شریکې کړي. اعظم سواتی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پلټنې ښیي چې د RTS بندېدو د انتخاباتو پر نتیجو منفي اغیز نه دی کړی.
RTS کې فلیور سے فری اور فیر الیکشن
د RTS د ناکاره کېدو له وجه خپلواک او شفاف انتخابات په هیڅ صورت هم نشي متنازع کېدای. موږ زما په مشرۍ کې د تحقیقاتو لپاره کارپوهان راغونډ کړي دي او دا ثابتوي چې نادرا د بل چا په وینا دا نظام نو بند کړي. البته که بند وو نو د تړلو له وجې پر انتخاباتو هیڅ اثر نه دی شوی.
خو اپوزیشن ګوندونه د اعظم سواتی له پلټونو سره اتفاق نه کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر سینیټر راجا ظفرالحق پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د RTS د بندېدو په انتخاباتو کې له سوې داندلې سره تعلق شته.
زما په فکر د داندلۍ له RTS نظام سره تعلق دی. دوی چې وایي چې سیستم خراب شو، بیا وروسته وویل چې سیستم ورو شوی وو، خو حقیقت دا دی چې په لویه کچا داندلۍ شوې ده.
بلخوا د پاکستان ډیلی ټایمز او جیو نیوز پروند رپورټونه خپاره کړل چې وایي د سینټ د کورنۍ چارو قائمه کمیټې مشر رحمان ملک د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې د RTS د بندېدو په اړه دی یو تخنیکی کمیټې جوړ کړي. نوموړی دا غوښتنه په یو خط کې کړې چې پکې دا هم ویل شوی چې دغه تخنیکی کمیټې دی د RTS د بندېدو د وجو ترڅنګ ذمہ کسان په ګوته کړي او دا ډول هغو ته دی سزا تجویز کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پاکستان پیپلز کنتور لگوی چر تحریک انصاف په مشرې مرکزی حکومت د نړیوالو اړیکو په حق لا بازیا تګلارې نه لري. د دې ګوند په خبره امدا و جدا چې له امریکا هند سره له لومړنۍ حکومتي روابطو رستو متضاد بیانونه مخته راغلي، خو تحریک انصاف بیا وایي دا لومړی روابط تر ډیره وزیر اعظم عمران خان ته د مبارکې پیغامونو په اړه وو او باید د حکومتي تګلارو په توګه ورته ونه کتل شي. خو څېړونکي بیا سوایي د منور شاه په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي د تحریک انصاف په مشرۍ په نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د امریکا او هند په اړه متضاد بیانونو اندېښمن کړی دی. دا څرګندونې د یاد ګوند سینیټر رضا ربانی د خالی په ورځ کړې وې او هم د دغه ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اتوار په ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې او وی ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند د نړیوالو تعلقاتو په حق لا واضحه تګلارې نه لري.
په کار دا و چې عمران خپل چونکی په ټلیفون باندې هغه سره خبرې شوې نو هغه له دا په کارو چې هغه دا کلیر کړې وه چې ما سره څه خبرې شوې دي. خود وزیر خارجه اغس دینای کړی اول ته امریکای دا سټینډ چې زمونږه د پاکستان نیولی چې پرایم منسټر سره زمونږ دا خبرې شوې دي. پی ایم جوړېدو نه مخکې عمران چې کوم د مودی په باره کې کوم سټیټمنټ او چیر از د لیډر نه منم هغه سره چې کومې خبرې شوې دي هغه باندې د پاکستان عوامو ته تشویش دی.
سینیټر بهرمن تنگی زیاتوي په دې اړه د سینیټ پر راتلونکي غونډه کې بحث هم کیدونکي دي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز وای دا د معمول خبره ده او په کار ده چې په دې وخت ضایع نه کړل شي.
دا چې کوم خبرې شوې دي دا خو یو نورمال غوي چې دې کې ته مبارکه او بنیادی چې کوم میسجز ایکسچینج کیږي د ګډ ویل او د مرګرتیا نو راز راپانی سه چت کړه ده. خو زه خو دې کې دورا غن ګورما دا یو انیشل کانټاکټ دی او هی کې دورا زیات speculations او controversy create call ma khyal da justice lulmeri
daraz pakhwane safir ayaz wazir ham wai ke da america pakistan aw hind tarmaz aitmad we no da mubarakai paigham ba dumra basuna na ra parawal
asli haqiqat ko goro po da pakistan wazir azam imran khan election gatale o da hind wazir azam da mubarakai khat ya paigham ra wastao هغه پخپله یو اوکیژن داسې دی چې د خوشحالۍ دی. په کار ده چې ښه توقعات وکړو او په لیک کې هم داسې څه خبره نشته چې هغه نه غلط مطلبونه واخلي. همدغه رنګ د امریکې وال به راواخلو سیکرټري خارجه ټلیفون وکړي عمران خان ته جنرلی ترهګرۍ خبره شوې ده د هغه خلاف جنګم کو همغه خبره راځي چې د امریکې او د پاکستان او د پاکستان او د هند په نیتونو کې فاتور دی په یو بل باندې شک دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ له عمران خان سره د هغه په وزیر اعظم جوړېدلو د مبارکۍ د پیغام لپاره خبرې کړې وې چې په حق له یې واشنگټن وایي پکې په پاکستان کې د ترهګرو په اړه هم خبرې وشوې. خو اسلام آباد وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې په دې حواله هیڅ ذکر نه دی شوی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم عمران خان ته په وزیر اعظم جوړېدلو د مبارکۍ پیغام استولی وو چې په اړه یې اسلام آباد وایي پکې د مذاکراتو ذکر شته خو هند وایي دا خبره ناسمه ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خبر پختونخوا کې د لومړي ځل لپاره یو نرخصي له یو ځایي رادیو سره د خبرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار پیل کړی دی. څلېرویشت کلنه صوبیا خان د پېښور د کالج زده کوونکې ده. د دې په خبره د رادیو پروګرامونه پر مخ وړل ورته لوی چیلنج دی، خو د دې لپاره یې کوي چې په ټولنه کې د نرخصیانو ښه نوم جوړ کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
السلام علیکم زم صوفیہ خان امید رن تاسو بلغه جوړ او ټیک ټاک کې څنګه چې تاسو پتر زموږ هر خپل پروګرام وی دی کې موږ فنکاران نه خوښ
دا خبرې د پی خبر دی یو مقامی ریډیو په سټوډیو کې صوفیہ خان نومې نرخصي خپل اوریدونکو سره کوي صوفیہ خان د خیبر پښتونخوا وړومې نرخصي دی چې یو مقامی ریډیو کې ورتنی خپل خبرونه ورکړې شوې ده صوفیہ خان د ګډا او د محفلونو کار اوس پریخي او د سوار لسم د سکرو سره د ریډیو د غروز کار کوي دا وای له دې کار مطمئنه ده او ور سره مینه لري
هر سړی غواړ چې ماته په عزت باندې ماته پیسې ملاويږي څوک نه غواړي خو لکه موقع څوک نه ورکوي دا خو پهل ځل دا ټی این این والا ته شکر گزار چې موږ له دې سره پلیټ فارم راکو او دې نه خپل پروګرام کو ماته امدیم راځي یو خاص سړی پروګرام کول شي نو خاطر سره هم کول شي نو خاطر سره بس دا سوچ کې چې موږ د موقع نه اب الله لیډی ناچګانې طرف ته ځي
نرخصیان نه یوازې ټولنه بلکې مور او پلار یې هم نه تسلیموي د روزګار او د رزق لپاره دوی په عمومي توګه د خیر په محفلونو کې د ګډاګانو او یا نور معمولی کارونه کوي خو کال 2009 کې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د شناختی کارډونو د جوړولو حق نرخصیانو ته په ټولنه کې خو با عزت روزګارونه د حاصلولو یو امید ورکړی وو او ډیر خونه خو ځینې نرخصیانو ته سرکاري نوکری ورکړی شوی وي او ځینې د فیشن ډیزاینینګ او د بوتیک کارونه شروع کړي دي د پیښور د مقامی ریډیو ټی این این ډایرکټر سید نذیر وای غوښتل یې چې د ټولنې شاته پاتې شوی خلکو ته موقع ورکړي د زیاتوي چې د ریډیو نورو ملګرو لخوا صوفیہ خان د دفتر یو کارکوونکي په توګه منل یو ګرانه مرحله وه
کې دې نه خلکو لږه ډډه کوله لږه کرکه به کوله اول کې دا بلدم نه وره مونږ غوښتل چې د مونږ یو نرینه ملګری ورسره کینو پروګرام کوي نو هر سړی به تختېدو ځکه چې بار بار ورته خلکو چې ته نرخصي سره کینې نو دا ډېر مشکله مرحله وه زما لپاره خو د وخت سره سره د خپل محنت ډېر زیات وکړو هغه سټیج ته ځان راوستو چې کوم مونږ ته ضرورت وو نو اوس داسې ده چې اول کې به د لږه ډېره کرکه کوله ډډه به کوله ټول ورسره مینه کوي خبرې ورسره کوي
صوفیہ خان وایي چې نرخصیان په ټولنه کې د بے وسۍ ژوند تیروي د دې کوشش ده چې د خپل خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او مسلې مخې ته راوړي
چیلنج می دا دی چې دا کوم معاشره مونږ نه ایکسپټ کړی نو د معاشره باندې زه دا ټول خپل کوم کمیونټي دا به ایکسپټ کوم چې دا پته ولې چې دا خلک چانه کم نه
هم روان کار پاکستان کې په یو پرایویټ ټلویزیون د ماویه ملک په نوم یو نرخصي خبرونه ویل شروع کړي وو د نرخصیانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې نرخصیانو د بایست روزګارونه ورکولو اړختم دا خګامونه دي خو اوس هم د دوی حقونه خوندي کولو او په ټولنه کې د دې درناوي ورکولو لپاره ډیر څه کول پاتې دي
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر دا ملکن ڈویژن د دیر ضلعی سیدن کی وائی د اختر لورز رہی سید بجلی پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی نورم زیات والے راغلے دے د دوی په خبره په مرکز کې د تحریک انصاف نوی حکومت په هواد کې د بجلی د کمی استون سبایت په هنګابی بنیادونو حل کړي خو لدیرا د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوه د کمی اسمبلی غړي سبغت الله وای دوی هڅه کوي چې چترال د ګولین ال اضافي بجلی نه د دیر د بجلی کمی پوره کړي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د بردیر د ساونای یو اوسیدونکو بچازاده وای په کار ده په مرکز کې نوې جوړ شوې حکومت د بجلی د کمی د ستونزې حل کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړی
بالکل بجلی نه د اختر کې خود شوه شې چې د خلکو له غوښه ټول خلکو ته گزار کړي په دې اختر کې به ډیر زیاتې وکړي وابډه والا دا نه چې کوم حکومت راغی خلکو ته ډیر توقعات هم دي کنه د دې وابډه خلاف څه کار وایو کې چې ډیمونه جوړ کړي دا کوم چې دا چې د سیستم برابر کړي نو چې خلکو ته څه سہولت جوړ شي
د دیر یو بل اوسیدونکو زاهد علي وایي د بجلی د ستونزې حل کولو لپاره په یاد سیمه کې خلکو په دوکانونو او کورونو کې اوس په شمسي توانایي چلیدونکي برقی آلات لګولې دي
موږ په خپل د مخې ته تاسو یې شیشه مو لګولې د 8500 باندې د 100 بیټری شو ده د هم د کاله پوري نزي بل د شیشه بول ته خامخه اخلي تارونه به اخلي د بلپونه به نور اخلي نو موږ ته سمجه اخه جوړه شو ده هم د بجلی د تارونه موږ ته غزي دي بل چې کم ده نو سولر سیستم ده
د قومي اسمبلی غړې صاحبزاده صبغت الله وایي هغه به په مرکز کې د خپل ګوند تحریک انصاف د حکومت د لارې هڅه کوي چې د چترال د ګولین د بجلی نه د دیر سیمې ته هم بجلی پوره کړي
چې دا کم لاین دا روان دی نو دا 132 دی او زمنګا د واړې ګریډ سټیشن زمنګا د چوکیاتن ګریډ سټیشن چې دی نو دا 66 دی سمره د واډا چارواکي چې دی دا غو سره زمنګا رابطه شوی ده او مونږ ته دا یقین دهانی را کړی دا چې را مونږ په هنګامي بنیادونو باندې په دې ګرد سټیشنو باندې کار وکړو نو انشاءالله په درې میاشتو کې د دې اپګریډیشن چې دی نو دا ممکن دی او انشاءالله امید ده چې را دا به مونږ ته اپګریډ کېږي او د ګولین نه به انشاءالله مونږ بجلی اخلو.
د ګولین ګول پاور پروجیکټ په نوم د بجلی په پروژه کار سرته رسیدلې دی. دغه پروژه د 1.8 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري کوم چې د چترال د خپل ضرورت نه ډیره زیاته ده. د چترال د خپل ضرورت نه د زیاتې بجلی نېشنل گریډ ته د اچولو لپاره د دیر پلاره د بجلی د منتقل کولو تارونه او ستنې هم تر چکدرې پورې غځولې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره په خبر کې د ماسپخین د نیمه بجې شوې د فرخنده اسد نبلن خبرونه وورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صوبائی کابینه اعلان کړی چې پکې لس وزیران او 15 مشران شامل دي. نن د وزیر اعلی هاوس نه جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی په نوې کابینه کې د تعلیم پخوانی وزیر عاطف خان، د سیاحت او سینیئر وزیر شارام خان، ترکی د مقامی حکومتونو وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانه اشتیاق عمر، د زنګلاتو سلطان خان، د قانون وزیر او هاشام انعام الله د صحت وزیر دي. په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر لپاره په متفقه امیدوار سلا کېدلو کې ناکام شوي دي. د خالی پورس په مری کې اپوزیشن ګوندونو له یوې غونډې وروسته ویلي وو د اتوار پورس به خپل متفقه امیدوار اعلان کړي خو پکې بریالي نشول. پواز وایي د میرانشاه د احتجاجونو او پرلت وروسته د پوځي افسر د کورټ مارشل د فیصلې خبرونه ناسم دي. د پوځ د اماریکو سانګ یا ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې وویل د دغه پیښې د تحقیقاتو فیصله یې کړې ده خو نوموړي دا رد کړي چې پوز څوک وجلی او یا هم ژوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا په کره کې په انډس هاي وې په یو ټرافیکی حادثه کې 15 تنه مړه شوې دي. د پولیسو ځایي خلکو په وینا نن سهار انډس هاي وې باندې کر قسمه کې کوستر او موټر جنگیدلی چې پکې په موټر کې سپار 15 واړه کسان مړه شوي چې پکې یو خزه هم شامل ده. د سواد کابل تانه اس اچ او مجیب عالم مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په الیګرام سیمه کې یو تن خپل خزه او لور په ډزو وجلی. پولیس وایي جن په تور یې دوه تنه گرفتار کړی دي. افغان چارواکو نن ویلي چې د تاجکستان یا روسي وی جنگي البته د اتوار پر د تاجکستان او افغانستان پولي تنیز دي. د تاوتریخوالي له پیښېدو وروسته د افغانستان په تخار ولایت کې د درکد په ولسوالۍ بمباري کړی ده. ایران د انصاف له نړیوال عدالت غوښتنه کوي چې امریکا ته په ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونو لرې کولو حکم وکړي. د ایران وکیلان به نن یاد عدالت ته دغه کیس وړاندې کوي. لاند خبرینو هم د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو وخت شوه دی. د ټولنې او سختریزه خبرونه د خبرونه زمو همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی د پنن خبرونه کې د تعلیمي نصاب د رول په اړه خبرې شوه دی. نو راځي چې ورته وښ
ټولنه او سختریزي د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزي په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سختریزي خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سختریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. متوګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي.
له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سخت دریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتظامي هم کوي، دا هغه د پاره حقیقت وي، دا د هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته چې په کوم نظر ګوري دا ټول په تعلیمي نصاب کې وي، په سکول کې دا جوړوي. هغه تعلیمي نصاب که داسې وي چې هغه تعلیمي په هغه کې د هغه دا سوچ نه پیدا کوي چې هغه اصلي باندې سوال وکړي شي، یا هغه د غلط تاریخ ښودلی کېږي، یا هغه ته د یو قام باره کې یا د یو مذهب په باره کې دا ویلي کېږي چې دا ټیک نه دی، موږ صرف ټیک یو اسکلریزي جوړي، نو دا خو بیا مسله ده. او که نه هغه داسې نصاب وي چې هغه له شعور ورکړي چې هغه ماشوم د دنیا باره کې یو فکر بدل وي. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبره، نو په دې باندې داسې مطالعه شوي چې په هغه کې داسې مواد منتقل شوي چې هغه مواد یو طالب علم سخت دریځ انسان جوړولی شي. او مونږ په خپل هم د سبق ویلو چې اوس مونږ هغه په ګور هغه نصاب کې مواد داسې په دی کې مواد شته چې هغه انسان تخبري سو جوړوي، او په دې باره کې حکومتونو ته رپورټونه مخکې شوي هم دي، او په دې باندې هغوی کوشش هم کوي چې داسې مواد کلیر کړي کوم چې سخت دریځي طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکنه ول هم یو ذهن جوړ کړي او هغه هم یو پرابلم لار، پرابلم دا لار چې هغه کم زمکه ترالو هغه زمکه دا هغه ونه هغه چې څنګه په مذهب په نوم باندې راغلی او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل، بل ایغه اغه نوا حلقه نوا لکه کانسټیټیوئنسی نوا ووټو درولو لپاره، لکه مثال به موږ بواخلو لکه تلی خان، لکه تلی خان د پاکستان اولنۍ وزیر اعظم ټاکلی شو، او مطلب دا دی خپل هم د غد دې ځین نو امر کرنال نال صحیح نه راغلی. د دې لوجه نه دوی مطلب د ځان ته ځای غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لارو وګوري. د لوجه نه دا مذهبي چوکاټونو کې کاغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرخې راوخکلی شوې، او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضروریات، د وخت ضروریات، د ماضي، د مستقبل، د حال احاطه وکړي، خو د پاکستان نظریې په چوکاټ کې دا سیزونه دوی اچول شوړي کړه.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته شول چې مهم وختونه له هند سره د پاکستان د 1915 کال جګړه، او بیا وروسته په 1919 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب، او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 هغې نه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب، دغه دواړو شینو ته پاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل داسې شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه ته پاره نه، هغه پاکستان خپل خود په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب څلور میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو، هغې دپاره چې کوم که مکتب و که مدرسه وه که بل شی و هغې دپاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شول که نه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 لسیزې خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومان ته په سکولونو کې د سخت دریزي مواد شودل پیل شول، او هغه مجبور کړل شول چې لیوي زاویې سوچ وکړي، او هغه سخت دریزي و.
بے سے ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پا پا کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کی دا چی بیا بے بندوق ورن جوڑ شو. زمان پا نصاب کے دا ڈبل بدلونو شو، دا اقدام دا ماشومانو سوچ ور بدل کر. کل چی تاسو ذہنونا یو خواد پا سوچ کولو مجبور کرے، نو دا حغا نتیجہ دا رو تھا چی کل ماشومان یا حلکان سبق وائی نو حاغوی پا سکول، کالج او یونیورسٹی کے ہم د سخت دریزی اخکار دی. تاسو استانه شی ویلی چې دلته پر خوست کلونو او په هنتونو سخت دریزه سوچ اغیز نه دی کړی.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې که یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات شول، نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتله د مسلمانانو د لویي او عظمت کیسې هم ډیر سوې.
په خبر پرتونخوا کې د کالج پخوانی شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلی حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم په دولسم کلاس کی اعلی کرانو تا پاغی کی یو نظم کی کولاو لکلیو سو انجیلو پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دین چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگتا تاوی چی نور مذہبونا دا چکم دین سخاپا گندا سا مطالعہ پاکستان وی ہندو گندی سخائی او من دیر سپائیو زمن کور سکم دے دا الف نوالی تر یہ پوری آغی اسلامیاتو چی آغا جہادی اسلام دے دا آغی او دویم ورژن دے چی منگے پسکولونو کی گورو چی آغا نفرت کرکا او دا انسانانو پمیس کی مسلمانان الکان دیتا تیارول چی تاسو دیر سپاس اترائی او ستاسو کار دا طول مذہبونا دا طول خلق قتمول او پتول دنیا کی اسلام خورول او پتول دنیا کی خپل دا حکومت قائمول دا ستاسو بنیادی پری گره دا بنیادی دا غی خلا سره پاکستان جوړ د دې لپاره چې دا کاتې بکای.
د پروفیسر اسماعیل د خبرې تایید د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي او وایي چې په پاکستان کې ماشومانو ته د ټولنې د یو فعال او با مسؤل شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې ویره پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
کم ڈول چیز پاکستانی معاشمان ذہنوں نہ جوڑ کے جی نو ترٹول اڑان دی دو تدا شتل کے جی چدا ہواد یواز دا مسلمان نو لپار دی نور خلق قدل تو وسی نو حغاز مر مساوی ندی بیا دوی تدا شتل کے جی چل پولی آغا خواتا یو بلیا ولاړه ده چې د پاکستان خړولو هڅه کوي او له دې بلا یوازې د پاکستان فوج موږ ژغورلای شي. نو په دې کې یو ډول ویره پیدا کول کیږي. خدای یوازې د هند په اړه نه ویل کیږي. اوس خدا ورشودل کیږي چې ټول نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو. بل دا چې پاکستان په ډېره پیچلې نړۍ کې د خپل پښته لپاره جګړه کوي. د دې وروسته د ماشومانو په ذهنونو کې مذهبي کیسې اچول کیږي. دوی ته ولسی حکومتونه او ولسی مسولیتونه نشودل کیږي. دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کیږي. هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوشیو په اړه هم ویل کیږي.
د پاکستان په نصابی کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي. په پېښور کې لیکوال او څېړونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومانو ته خپل تاریخ او کلتور نه ښودل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي.
بنیادی سوال دا پیدا کیږي کچرې مونږه پدې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچی تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو او هغه تور راوړ او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو. نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د گندهارا یا د گندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر ني نو هغه ځکه چې په ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غیب هم دغه رویې وروړي بنیادی چیزو کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوونکې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر اغه وی زما د کلچر نه نری خبر استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړې شوی دا چې دا کریکولم بتخه اغه کریکولم مال سره کوي پاغي کې ماته د امن سبق وخاې پاغي کې ماته د برداشت سبق وخاې اغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخاې نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی اغه کریکولم دی.
په پاکستان کې د کوډ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسېدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی. د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسېدلې وو چې یو خو زمګه په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډېر زیات دی. ښه خبر هم ده لکه بنیادي طور باندې دې سره زما صدا سره اختلاف نشته خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزي خودل نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو ګنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومان ته ښایي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2005 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ سو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول سول. د اسلام آباد د سیمویز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخه سیزونه ته لری لکه څه مایل دوندې او دا څه نرم ورده د قرآن پاک آیتونه که شان لیکل چې کاند امن د پکو ته دا څه سیزونه او د خان عبدالغفار خان د اعظم تشدد خبره پکې شامل لیکل تم باندې خلک ډیر خوشاله او چې دا صحیح په باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترسته صحیح قدم دی، خو بدقسمتی سره چې کله دی لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د درې سره جماعت اسلامي سره جوړ د حکومت جوړ شو، خو څنګه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلېس نه هغه سیزونه د ایستلو کوشش وکړو او ډېرې وایستل ته کم چې عوامي نېشنل پارټي هم پکې شامل کړی وو.
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغو سره څه وکړل، د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتی ځینې نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چې په دې باندې به موږ ولیکل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې موږ ولیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې به موږ ولیکل هم امن چاته هم. به به موږ یو د خپل علاقې مطلب د لک باب خیبر شو کې بالای سر کلا شواله بل سلا بل یو عکس به هم ورکړو. اسلامي کتاب کې موږ چرته یو صورت نیم مدافر اخیسته او چې غلطه دی وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چې کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سيزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی، بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو آ مضمون هم ورنل لري کړی دی، لکه نور شنو پکې باندې واړ واړ خلق ور باندې لیکي او ځاټه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ورنل لري کو پته نشته چې ولې دې ته ځان ځان ښکاری د چیرې د ترګيري نه دی لګه کنه. په 13 ورځ جماعت څنګه ولچا بیان ورکړی چې منګه پی ټی آی سره اتحاد چې کول او موږ سره لاس کې شوی چې دا کاری کلم کې باید شنو کې به موږ بغوتي باپو کې وایي.
دا چې د خبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولې په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه پخوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل، په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وروسته مو د خبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلي چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې پتون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهره خبره ده زموږ لپاره مثال نه دی او موږ هغه په خپل وطن کې برداشت کوو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله د پېښور پر ارمی پبلک سکول وسوال بردوسو، نو په دې هیواد کې د ترهګری او سخدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي اجنډا کې نصابي اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سخدریزي هم دومره تاسو کې خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې یونیورسيټیاني یا پوهنتونونه تر کومه حد د سخدریزي خطر سره مخامخ دي. یاد دې وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته وخت شو دی اوس د نوې خبرونه د سولې په لور. د خبرونه زمو همکار بشیر غوخ جوړ کړی دا په نننۍ خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان په اړه خبري شوې دي. راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور.
له هلمند څخه کابل ته ورغلی د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 8 ورځې مزل کړی و چې یو بېساری کار بلل کېږي. زه بشیر ګواښیم او نن د سولې پر لور خپرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غځولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
له زرګونو کسانو سره مې کتلي دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړي دي. هلته له هغوی سره موږ کنسل یو. د سولې خبره نړیواله ده. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي. او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول. هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی و. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا وویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. افغانستان کې له 40 کلو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دې وټاکل شي، هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکیو موافقې ته رسېږي، یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله بسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردی. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل، لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو را وروسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د اولس کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لتی چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هېواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي. دی وایي چین د یوه ګاونډي، د افغانستان د یوه ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یوه ملاتړي هېواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغېز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہاغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلد دمینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا، ند مین سوی لے نپکی سشک اوکومان، نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری، سپرلو اخترو او میلو ودان سات لے اوتل، بولو ظلمو شن خالو ودان ساتھ لے اوتل، پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتھو، من بد در تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو.
لے ہلمند دا ات دیر شورزو پر پخو تا گروس تا کابل ترسی دلی، دا سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګېدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګېدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګېدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خو موجود خو دا ول زنده پاره ډیر زور اغشته ده چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالات ته تغیر ورکړي او دغه تغیر چې د ولسی مبارزه یا د عدم تشدد لاره ده د راولي د خیمه لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په قندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستی شي د دې وجه څه کېدلی شي
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي افغانان تقریبا د 40 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي بلکې دغه جګړه په سیلا زیاتیږي یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ